مشوریم. السلام علیکم. دا ساتي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوال غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو اساسي برخه پکې واخلي. د روسیې تاسو ژانس شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تېره اونۍ د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او ویې ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بېساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 20% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 او تر رسیدلی دی. د هند پوز نن خبر ورکړ چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو یې تیره شپه له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. دا دوهمه پرله پسې شپه ده چې د دواړو خواوو پوځیان په دې سیمه کې نښتې کوي. فرانس پریس اژانس د هندي پوځیانو په وینا څرګندوي چې پاکستاني پوځیانو د سپکو وسلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو هم په سپکو وسلو ځواب ورکړ. د دې ټاسو له عمله د مرشوب لیک خبر نه دی ورکړ شوی. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ یو بله پیشه ثبت شوه. د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ په وینا نن پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې دا مثبته پیشه په بنو کې تشخیص شوې ده. له دې سره په خیبر پښتونخوا کې روان میلادي کال د پولیو مثبتې پیشې دریو ته ورسېدې او په ټول پاکستان کې سږ کال تر دې دمه د پولیو 8 مثبتې پیشې ثبت شوې دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړې چې په راتلونکو اونیو میاشتو کې شاید د پولیو پیښې په دغه هیواد کې پسې زیات شي، ځکه چې د پولیو ویروس د هوا له تولیدو سره ډیر فعال کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به نن یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ استازي سټیف ویتکوف به د عمان په پلازمینه مسقط کې په غیر مستقیم ډول د خبرې مخته یوسي. اونۍ مخکې د شنبې پورز دواړو لوریو د ایتالیا په پلازمینه روم کې خبرې کړې وې او تر هغې یو اونۍ مخکې د شنبې پورز دواړو لوریو په مسقط کې خبرې کړې وې. د تیرو دوو اونیو خبرې دواړو خواوو رغنده بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې پورز له ټایمز مجلې سره په مرکه کې هیله ښکاره کړه چې له ایران سره به یوې موافقې ته ورسیږي. خو دا ګواښ بیا تکرار کړ که ډیپلوماسي ناکامه شوه پوځي انتخاب په خپل ځای دی. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر د دوشنبې پورز ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاست شرغ لاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه ویلې وو. د لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي. یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل شي کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخواني حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخواني حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رکې حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسیس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسي، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هسته په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کېږي. دا ویش چې دی، دا د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کېږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې، موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسیس مرحله سرته رسېږي. او امیتوسیس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موجول دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې هم دا رنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له همدې امله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیریږي او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سره رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دې ته آماده او اوسې چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دا درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دا درې مرحلې نیسي. دا درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نیوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه سره لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیز وي، ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دي. او همدارنګه ار ان ا دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ا په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره تورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جزيره مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چې پوره نسو نو به چې کې جزيره مرحله ته داخليږي، چې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن، چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي، د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي، تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې، مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي، تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چند کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چند کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوی نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده، هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجره د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجره اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کېږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، که مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دی، یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال په دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کې، بیا نو دی چی کیش پوی شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینت او کم چک پوینت چې وجود لري، هغه پیغام ورته سي چې نور تک مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دا کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ سوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه بل مرحله ته تلای شئ. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړی پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به است. شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لاست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو.
همدارنګه ورسره جینیټیکی انجینری پیژنو چې د جینیټیکی انجینری څخه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس چې دی د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي این ای او آر این ای ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي این ای او آر این ای کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندئ، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړله چې ډي این ای او آر این ای چې ده هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب سوي دي چې دوی ټوله دغه کوم ډي این ای او آر این ای چې دی دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګه نایتروجیني قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي این ای درلود چې په بازوګانو کې یې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د 15 کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجیني قلوي ګانې وې چې خپل په منځ کې د هایدروجیني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو آر این ای او ډی این ای ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی این ای او آر این ای چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی این ای چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این ای چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا 15 کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کښې کې کم دی. دی خپله د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کښې کې کم دی، یو واحد په کښې کې کم دی، یو اتوم یې په کښې کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این ای او آر این ای چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این ای کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این ای کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ای د ریبونوکلیک اسید او ډي این ای چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کوم قلوي ګانې 15 قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي این ای کې موږ او تاسې وویله چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ای کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این ای کې نشته او تایمین په آر این ای کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ای چې د هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب سوې ده، مګر ډي این ای چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب سوې ده، جوړه سوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ای د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب سوې وه، نو ځکه و نظر و ډي این ای ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این ای او آر این ای ترمنځ د توپیر وروسته د آر این ای ډولونه پیژنو. آر این ای چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي این ای چې د درې مهم ډولونه لري آر این ای چې دغه کوم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این ای کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده چې مسنجر آر این ای د ام آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دغه کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسوي. چې مسنجر آر این ای چې ده دنده د ډي این ای څخه د جینیټیکي معلوماتو لیږدول و ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این ای چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این ای جینیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این ای د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانس فر ار ان ایچ دی یا ټی ار ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم ار ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې د هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ایچ ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وايي په مسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروتینونه ورسخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ایچ ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي. چې شې مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د ار ان ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه مجوتسي وایو چې کوم ډي ان ای چې د هغه مختلف عملیې سره رسوي چې دغه عملیې به مجوتسي زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځنګړتیاوی چې دی هغه د دې چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پرونی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه به بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم د ایچ دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډر چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لمړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته شي جوړښت داخلي. ورپسې پرانستل او نې جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزایم یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دي پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو او وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د ار ان ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لمړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان ای پولیمرونه یو ځانګړی ځای ار ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډي ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي چې په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولومیرونه د مثال د ار ان ا د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د شکیږ د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي، د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت په کې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي، چې مسنجر ار ان ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې